Mitchell Kilohertz.
السلام علیکم پاونسان کی د سحر اته بجه سوی ازادي رادیو ته ورجس د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه فایل سو په فایل کې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاد د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې ل جګپوړي چارواکي سره په کتنې کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبري کړي په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما بیګا خپور کړ ویل سی وی چې روزا اوتنبایوا د کورونی چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي لموین عبدالحق اخوند سره کتلی او له هغه سره په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي د روردو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کشتنو د لمنځوړلو په اړه خبرې وکړې د بیان لمخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید قاچاق او تجارت یو لوی ننګونه ده د طالبان حکومت په پام کې لري چې ایران سره پر اکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران لم مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یو بیان کې ورکړی په بیان کې د شغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسیدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي د بیان لمخې شغلی متقی غوښتنه کړې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوي رامنځته سي بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ژمي له رارسېدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له محدودو هیوادونو سره چې یوې ایران او بلې پاکستان د تاوده اړیکې پالي د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلي اوکراین بیا رغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و خود میرمن بوجرت پوینا له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهوم ډیپلوماسي ته لیواله نه ده د دې په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي په وروستیو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي روسیې دغه راز د اوکراین د خرسون ښار پر ځینو ساحو چې 13 میاشت د روسیې تر 8 میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړي دي د سربیا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي روسي چارواکي وایي پیښه تېره شپه په نیژنی ورتوفس ښار کې سوې چې 9 تنه نور کسان یې ټپیان کړي دي د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دویم پوړ کې د ګازو د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې له کبله د ودانۍ یوه برخه ونړېده ټاکل سوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9:30 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11:30 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ سي د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فاینل ته وځي په بیګانه یو لوبه کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسه او انګلند چې غښتلي لوبډلې دي د اتو غوړو لوبډلو پړاو یا کوارټر فاینل ته ورسېدل خبرونه مو د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل پورا پورونه کې اوري د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه کړې ده د سیاسي مسایلو یو شنن کې وایي
چې د بشري حقوقو دی او د ښځو حقوقو دی د غید حمایت لپاره باید ګړندی کوټلې او مؤثر ګامونه واخیستل شي
په کندز کې خلک د ګډوډیو او بینظمیو له زیاتېدو شکایت لري
تر غرفې لاندې 15 موټر کثافات دي خیالات ګډوډ
د په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روانه اونۍ کې د درې ورځني احتساب غوښتنه کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. یوناما پرون د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ځینې مادې یادې کړې او ورسره لیکلي دي چې باید هغوی ته درناوی وسی. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې د ښځو په ګډون د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د ټویټونو په یو لړۍ کې چې ورستای پرون او لومړی د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې مواد خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې ټول افغانان د کرامت، برابرۍ او ازادۍ مستحق دي. د دې اعلامیې په نهمه ماده کې چې پرون یوناما خپره کړه راغلي دي چې هیڅوک نشي کولای ما په غیر قانوني ډول ونیسي، توقیف مې کړي یا مې په ناحقه له خپل هیواد وباسي. یوناما له دې ماده سره لیکلي دي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده، نو د دې اعلامیې هرې مادې ته یې باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې ما شکنجه کړي. زه د ژوند حق لرم او باید په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم، او زه آزاد او له نورو سره مساوي پیدا شویم او له ټولو انسانانو سره باید یو ډول چلند وشي. په ترتیب سره د نوموړې اعلامیه لومړۍ، دریمه او پنځمه ماده ده چې یوناما د دسمبر له لومړۍ نیټې پر وروسته ورځو کې پر خپل ټویټر خبرې کړي. ملګری ملتونه داسې مهال د بشري حقوقو د موادو د عملی کېدو پر اړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې طالبان واکمن دي او د دوی حکومت د بشري حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دی. د خزینه او نارینه فعالانو او خبریالانو بندي کول، د نجونو پر تعلیم او د خزو پر کار بندیزونه، د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونه، په پخوانی نظام کې د کار په تور د خلکو نیول او لدندو ایستل او لسګونه نور هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت پرې تورن دی، خو ډیرای دا محدودیتونه پر خزو متمرکز دي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو د نوومبر په 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان لمخې د دسمبر تر 30 نیټې پورې دوام کوي او په ترڅ کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کیږي. طالبان وایي چې د افغان ښځو حقوقونه د اسلامي اصولو پر رڼا کې خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لیندۍ په اومه ازادۍ رادیو ته ویل اسلامي نړۍ د بشري حقوقو په اړه ځانګړی تعریف لري او په افغانستان کې باید خلک خپل حقوق د اسلام له زاویې وغوړي. د طالبانو ویاندویان چې کله هم په نورو اسلامي هیوادونو کې د ښځو د حقوقو یادونه کیږي وایي د افغانستان شرایط جلا دي.
په راپور کې مو وردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دسمبر د 10مې د بشري حقوقو نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بدسل کې د چې په افغانستان کې د وګړو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځې په درشل کې د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو د نوامبر پر 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 30 نیټې پورې دوام کوي. احمد تکل له افغان سیاستوالي شکریه بارکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې په بهر کې د افغان میرمنو د اعتراضونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کوم لاریونونه چې په تیر څو په تیر اونۍ کې شروع شول او دا به یو هفته نورم ادامه ولري، په امریکا، کاناډا، بریتانیا، آلمان او نور ښارونو کې هم ترسره شو. البته دا لړۍ به امکان ولري د ښځو د تاوتریخوالي د مبارزې په خاطر باندې و چې هماغه د دوو هفتو عامه پوهاوی برنامه و او د افغان میرمنو د دغه فرصت سره په استفاده سره مونږ غوښتل چې دغه لارینونه پیل کو او کوم وضعیت چې د افغانستان خزی او د افغانستان خلک د نه افغانستان کې لري نړیوالو ته وړاندې کو. سربیره پر دې مونږ په مختلف دولتونو نه هم غوښتنه دغه وکړل چې په افغانستان کې اوسنی شرایط باندې توجه وکړي او چې د بشری حقونه دی او د ښځو حقونه دی د غید حمایت لپاره باید ګړندی کوټلی او مؤثر ګامونه واخیستل سي او هیرم نشي چې په داسې لاریونونو کې معمولا کوم سازمانونه او خلک چې پکې راځي هغه ډیر ارزښتمن دي او ځکه چې یو نفر د خپلې اورګنایزیشن په استازي توب راځي یا د یو مؤسسې یا د یو نهاد یا د یو پارلمان یا د یو ګوند په استازي توب باندې راځي. نو حداقل دا ویلای شم چې په ټولو خارونو کې سربیره پر دې چې د کوربه ملکونو حمایت ورسره و د افغانستان او د افغانستان د نو د باندې د خلکو حمایت هم په بشپړ ډول باندې ورسره و.
د ملګرو ملتونو اندېښنه کوم سرغړاونو ته ده؟ یعنی په کوم برخو کې دوی ډیره زیاته اندېښنه لري؟
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې افغانستان عام خلک د خپل ابتدایي حقونو نه محروم دي. سربیره پر دې چې خود سر زنداني کول لاوسه پورې هم دوام لري په افغانستان کې متاسفانه هیڅوک ځان د قانون د پلي کولو لپاره پټ نه غني. سربیره پر دې چې ترنګواله د دې نظام تر پختنې لاندې ده د خلکو ځای او د غوي حق چې شای ده هغه هم په ډاګه شوی نه ده. په افغانستان کې منګه په دې حال باندې دغه نیل منځو چې په لسګونه جنکیانه په غیر قانوني ډول باندې په زندانونو کې دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو فعالین جرنالستان په خوانی نظامی خلک او په خوانی دولتي چارواکي حتی تاجر حتی عام خلک هم په دې وضعیت کې ژوند کوي چې نه اعتماد په دې نظام باندې لري او نه هم اعتبار په دې باندې هم نشته. ځکه چې موږ وینو چې اختطاف شته، وژنې شته، بندي کول شته، ازادي د بیان نشته او متاسفانه دا هغه وخت تورتم نه په افغانستان باندې چې دنیا ورسره نه ده او غږ نه اوري.
مننه میرمن بارکزای. او سې پښتنه ده چې ځینې فعالان د فکر کوي او په دې باور لري چې له طالبانو سره د بشري حقوقو په مسله کې تفاهم او خبرې امکان نه لري. غواړم ستاسو په نظر پوښم.
دا چې طالبان د بشري حقوقو په مسایلو باندې دوی څومره لیوالتیا لري یا نه لري دا عجیبه خبره ده، ځکه چې ځینې شیان په دنیا کې اصول دی او که چیرته طالبان دغه اصولونه نه مني دا په دې معنا باندې ده چې دوی دنیا سره تعامل نه غواړي او د افغانستان خلکو سره تعامل نه غواړي. زه فکر کوم چې طالبان که غواړي د دې وضعیت نه ځان وباسي باید هغه معیارونو ته مخه کړي چې هم په اسلام هم په افغانیت کې هم په بشري حقونو کې هم په دنیا کې هغه پیژندل شوي ارزښتونه دي.
افغانا سیاستواله شکریا پارکزیوا.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي. په بریتانیا کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د لامبو واهلو په سیالي کې د سرو زرو میډال ګټلې ده. نور جزئیات د بختیار ساحل پراپور کې اوري.
افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د برتانیا د لامبو واهلو په سیالي کې د سرو زرو میډال ګټلې. دغه سیالي چې پرون په انګلستان کې ترسره شوې ولی محمد نوری د اویا لوبغاړو لمنځ لومړی مقام خپل کړ. خاغلی نوری ازادي رادیو ته په لګلي پیغام کې ویلي دي
سیالی ودا
په دې سیالیو کې له بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه اویا تنو نابینا لوبغاړو برخه درلوده. ولی محمد نوري 50 متره واټن په 9 څلوېښت ثانیو کې طی کړ او د لوبو اتلولي یې وګټله. نوري تر دې وړاندې هم د نابینا او بینا لوبغاړو د ځغاستې او لامبو وهلو په سیالیو کې اتلولۍ ګټلې وې.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
او سم د سیمې په اړه په ایران کې د حکومت ضد معترضانو په روان اونۍ کې د درې ورځنی اعتصاب غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران لوی ترنوال ویلي چې د امر بالمعروف پولیس چې د گشت ارشاد په نوم یادیږي لغوه سوي، خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین نه.
د ایران د حکومت ضد معترضانو په روان اونۍ کې د ټول هیواد په کچه د درې ورځنی اعتصاب او د چهارشنبه په ورځ د پلازمینې تهران د ازادۍ چوک پر لور د لاریون غوښتنه کړې. د دې اعتصاب غوښتنه په هغو پوسټونو کې شوې چې پر ټویټر خپاره شوي او رویټرز خبري اژانسې راپور ورکړی. په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو لپاره ورته غوښتنې شوې وې چې په نتیجه کې یې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د ایران وضعیت یې کړکېچن کړ. دا له اسلامي انقلاب وروسته د حکومت پر ضد تر ټولو پراخ اعتراضونه دي. په دې اعتراضونو کې د فعالانو د خبري اژانس هرانا د راپور له مخې د شنبه تر ورځې پورې د 14 ماشومانو په ګډون 400 معترضان او 16 تنه امنیتي پرسونل وژل شوي او همداراز 13,210 معترضان نیول شوي دي. په ایران کې دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه د ایران د امر بالمعروف پولیسو یا گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 یې په توقیف کې سا ورکړه. په همدې حال کې په هغو پوستونو کې چې پر ټولنیزو شبکو او د شاروخ په څیر په ځینو ورځپاڼو کې خپاره شوي راغلي چې په تیرو څو اونیو کې په واټونو کې د گشت ارشاد پولیس ډیر لږ لیدل کیږي، ځکه چارواکي احتمالا هڅه کوي چې د نورو اعتراضونو د پارولو مخه ونیسي. د شنبه په ورځ د ایران لوی سرنوال وویل چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی دی. د ایران د کارګرانو خبري اژانس د جعفر منتظری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا پولیس هغه ادارې منحل کړي چې رامنځته کړي وو، خو د کورنیو چارو وزارت چې دا پولیس په تشکیل کې شامل دي تر اوسه په دې اړه د منتظری خبره نه ده تایید کړې. همدارس د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې لوی سرنوال د دې ځواک د ادارې مسؤل نه دی. ایرانی چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې تهران به د تیرو 11 اونیو له اعتراضونو سره سره د حجاب په برخه کې د اسلامي دولت اصول بدل نه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې د وړینو چپانو واسکټونو او پکولونو ګډون کې وایي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران سره کاروبارونه ټکنی سوي او بازار یې سوړ شوی.
په کونړ کې له تیرو څو لسیزو راهیسې د وړینو چپانو واسکټونو او په کولونو په لزګونه کارخونه جوړی شوی چې په هر یو کې یو شمیر کسان په کار بوخت دي. د دوی په وینا چې په تیرو کلونو کې بازار خو کونړ ته راتلونکو میلمنو ته به قربانو د خپلو خیاطانو پر لاسونو جوړ شوي شیان اخستل او یا به خپلو خپلوانو او دوستانو ته نورو ولایتونو او آن بهرنیو هیوادونو ته لیږل. خو اوس چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي نو ورسره د دوی بازار کمزوریا شوی دی. زیور رحمان په اسدآباد کې د وړینو او نورو جامو ګنډلو دکان لري. وای
مخکې خو داسې و چې په ولایت کې به غونډه وه، په بل ځای کې به غونډه وه، په ټولنه به خپس په پرمانه کچه خرڅېدلې. یو سړی به چې کابل ته تلل ځکې ته 4-5 دانې به وړه وای د کونړ په خپله خرڅ ته به ورکوه. اوس هغه خلک وروره اوس په کور شوي دي.
احمد الله هم په اسدآباد کې د پکولونو واسکټونو او چپنو جوړولو او ګنډلو هټۍ لري. وای په افغانستان کې د راغلي بدلون او د خلکو اقتصادي ستونزو زیاتېدو سره د دوی مشکلات هم زیات شوې دي.
ولا مخ کې خو جمی کې ډیر کارونه د خلکو په ډبل جامې کولې واسکټ د پکول خو کار جوړو کاپی کار بکې دوه اوس حالات به خنيس خراب شي چې خلک لا ډبل چکه چې اگر نارو جامو وسن لري.
دوی وای په خاور سره غنو کسانو کار کول خو د کارونو کمزوري دو سره هغوی هم په کورونو ناستي. په کونړ کې د وړینو چپنو، واسکټونو او په کولونو د کارخونو له جوړېدو وړاندې به یاد شیان له پېښور څخه راوړل کېدل چې د دې ځای په پرتله به یې بیې لوړې او کیفیت به یې کمزوری و. که څه هم چې اوس خلکو خپلو کورنیو تولیداتو ته مخه کړې، خو جیبونه یې خالي دي. خلک له حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې راتلونکي مرستې دې په داسې بنسټیزو پروژو ولګوي چې هیواد ورسره پرمختګ وکړي، بېروزګارو کسانو ته دندې پیدا شي او د چا چې کارونه شته هغه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بیوایي هڅه کوي چې کورنی او بهرني پانګوال وهڅوي څو په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي او اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ غا ورونه چې تجاران رونه دي یا زمونږ غا دکانداران چې کوم بازار کې څوک جامې ګنډي، څوک کوټونه ګنډي یا بل څه چې د دغه سره تعلق لري، هغه ورونه بیکاری چي ده. نو دغه لپاره ان شاء الله په نږدې کې داسې صنعتي داسې کارونه ان شاء الله امید لرو چې هغه شروع شي چې دغه ورونه بیکاری ورسره د منځه لاړ شي او یا هم پکې کمی راشي.
په کونړ کې د وړینو چپنو، واسکټونو او پکولونو ګنډونکي په داسې حال کې د کاروبار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او په بهر کې د افغانستان بانکي زیرمو کنګل کېدو سره په هیواد کې سوداګري او کاروبارونه کمزوري شوي.
افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسؤلان وایي دوی د خپلو تولیدي محصولاتو د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ننني محصولات ښه بازار نه لري او بهر ته د صادرولو په برخه کې هم ملاتړ نه کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
سره له دې چې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت په تیر اتو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ په تاریخ کې بهر ته د صادرېدو کچه بې ساری بولي، خو د تولیدي شرکتونو یو شمېر چارواکي شکایت کوي چې بهر ته د دوی تولیداتو د صادرېدو برخې ته هیڅ پام نه دی شوی. سره دقیق هرات کې زعفرانو د تولید د یوې شرکت مسؤله وایي،
په ټولنه کې شاوخوا 250 زعفرانکاري ښځې کار کوي چې زعفران یې له هیڅ لارې نه پیرل کیږي او نه هم صادرېږي. تر دې دمه هیڅ یوې موسسې او حکومت ورته د صادرولو زمینه نه ده برابره کړې.
میرمن دقیق وایي د زعفران کاری میرمنې د مجبوریت له مخې خپل محصولات د بهر په پرتله په ټیټه بیه هیواد کې پر لویو شرکتونو پلوري چې ډیره کمه ګټه ترې ترلاسه کوي. عبدالرزاق پارسا په فاریاب کې د میمنه ګیلم لاسي صنایعو شرکت مسؤول وایي، د تیر کال په پرتله د دوی صادرات 90% کم شوی دي.
زموږ محصولات د ټغرو او غالیو په برخو کې دي چې د صادراتو په برخه کې 90% کموالی راغلی. یوازې 10% صادرات د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی.
د افغانستان صنعتکاران ټولنه هم وایي دا مهال بانکي ستونزې او په نندارتونونو کې د سوداګرو نه ګډون او د ویزې په ورکړه کې د خنډونو له امله سوداګر او تولیدي شرکتونه له ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل،
په داخل د افغانستان کې زیات مشکلات نشته دی، فقط مشکلات چې دي د صادرات په مقابل کې خارجي مارکیټونه چې په هغه کې مونږ ویزې لکه څنګه به چې دا ډېر زیات او خارجي مارکیټ کې مونږ نمایشګاوي یا نندارتونونه دایر کړي، مونږ تجاران نشو کولای چې د خپلو صادراتو په خاطر باندې مارکیټینګ وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت سخت کال بهر ته د افغانو توکو د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت دغه ادارې خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې 250 میلیونه ډالرو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو د حکومت او صنعت سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد به صادرات او په برخه کې د افغان سوداګرو د اندښنو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د بخش صادرات او واردات او همچنین
د صادرات او واردات او ویزو تر لاسه کول او پنندارتونو کې د ګډون په برخه کې کزموږ سوداګر ستونزې ولري، دوی د وزارت ته مراجعه وکړي، موږ ورته مکتوب ورکړو، ستونزې به حل شي.
فابریکو خواندان او د تولیدي شرکتونو مسولین ټینګار کوي چې د خپل تولیدي توکو بهر ته د صادراتو ته پاملرنه ونه شي، د تولیدات په برخه کې به هم له ستونزو سره مخ شي.
او سم د فوتبال لنړی د فوتبال په نړیوال جام کې فرانسې او انګلند هم خپل سیالان مات کړل او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د پولند او سینیګال د لوبډلو سفر په نړیوال جام کې پای ته ورسید. نور جزئیات د ازادي رادیو د سپورتي خبريال بختيار ساحل پراپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د منځلوبو په دویم ورځ لومړی لوبه فرانسې او پولند تر سره کړ چې درې یو فرانسې وګټله. فرانسې د لوبې له پایله تر پایه په بشپړه توګه د لوبغالي واګې په لاس کې درلودې او په پایله کې درې ګولونه تر سره کړل. پولند بیا د لوبې په نویمه دقیقه کې ګول واه، خو دا هغه شېبې وې چې فرانسویانو د بریا خوښۍ پیل کړې وې او د پولند مینوال ناهیلي ول. د ورځې دویم لوبه بیا د انګلستان او سنیګال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. انګلستان د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه او په دویمه نیمه کې یو ګول ترسره کړ او بیا دواړو لوبډلو په پرله پسې بریدونه ونه شو کړای چې بل ګول ووهي او په دې سره انګلستان هم کوارټر فاینل ته ورسېده. د یکشنبه ورځې په پایلو کې په نړیوال جام کې د پولند او سنیګال سفر پای ته ورسېد. د فرانسې او انګلستان لوبډلې به د دسمبر میاشتې په لسمه نیټه په کوارټر فاینل کې سره مخ شي. تر دې وړاندې ارجنټاین او هالند د منځلوبو بریاوې ګټلې وې. د یادونه ده چې نن به د کابل پر وخت د ماښام اووه بجې جاپان او کرواسیا او شپې یولس نیمې بجې برازیل او سویلي کوریا په منځلوبو کې مقابلې وکړي. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام پیلوبه به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي.
په کندز ښار کې ګډوډي او بې نظمۍ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندز ځینې اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې د کندز ښاروالۍ په ښار کې د قانون مخې ته غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي دي. د خلکو په خبره چې دې کار دوکاندارانو ته ځینې ستونزې ولاړې کړي دي.
د کندز یو شمیر ښاریان انتقاد کوي پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په کندز ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي نقیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې په ښار کې د دوکانونو مخې ته د غرفو ځای پر ځای کولو سره د ښار ښکلا له منځه تللې ده.
کندز اوسیدونکي سپورت والا بېخي بې نظمي کړې ده، مخې دوکانونه ټول بند کړي ده، سودا او خرید فروغ ښار بېخي بر غرفې لاندې 15 متره کثافات ده، بېخي حالت ګډوډ ده. دا بازار ده، دا بازار خوشي چې خلک سودا واخلي خپل.
د دوی د خبرو له مخې د کندز ښاروالۍ د ښار په دوه مهمو لکه د چینې فروشۍ او نمک فروشۍ واټونو کې د دوکانونو مخې ته د ښاري پلان خلاف غرفې ایښې دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او له امله یې ښار کې بې نظمي او ترافیکي بندښت زیات شوی دی. همایون ساپای چې په کندز ښار کې دوکان لري وایي
دا غرفې ایښې دي، اوس جادې هم بندې شوي دي، دوکانونه مخې هم بندې شوي دي. سرسبزي خو دا دوکانونه جاده کې غلطکونه درېږي او د هغه د ټول بې نظمي خو دا ونه توجه څوک نه کوي، خو اوس خلک ډېر مشکلات سره دي. جادې هم بندې شوي دي، دوکانونه مخې هم بندې شوي دي.
دوی وایي پخوا د نمک فروشۍ او چینې فروشۍ راستې سمسورې وې، ځکه ونې پکې ولاړې وې، خو د غرفو یې ښودلو په خاطر د یادو راستو ونې وخل شوي او له امله یې د ښار سمسورتیا او سرسبزي هم له منځه تللې ده. د کندز ښار یو بل دوکاندار خان محمد اتمنزی ازادۍ راډیو ته وویل
د غرفې خو دوکاندار ته غټ مزاحمت کوي او خلکو ته مزاحمت کوي. بل چې دا غرفې د بیالې په سر ښودل شوي دي، دلته نه ونې شته دي، نه بل شی، سرسبزي بیخي ختمه ده او دا غرفې دغه تختونه چې ایښي دي دا غټ مزاحمت کوي خلکو ته. دوکاندار ته غټ مزاحمت ده او خلکو ته مزاحمت کوي.
هغه شمیر کسانو چې په خوا په کندز ښار کې د سړکونو تر غاړې لاسي سوداګري کوله دوی هم شکایت کوي چې ښاروالۍ هره میاشت له دوی څخه د هرې غرفې له 3000 نیولې تر 4000 افغانیو پورې کرایه اخلي. دیرش کلن میرویس چې اوس د هندوانو په راسته کې په یوې وړې یو نیمترې غرفې کې بنجاره پلوري وایي.
د دولت قبلي میشتې مرج کار غریبي میکنیم.
د پخوانی حکومت پر مهال موږ د سړکونو تر غاړې کاروبار کوه، له موږ نه چا پیسې نه اخیستې، خو اوس طالبانو د دوکانونو مخې ته غرفې ایښي دي او له هرې غرفې نه د میاشتې 4000 افغانۍ کرایه اخلي. له یوې خوا کاروبار نشته او له بلې خوا ښاروالۍ له موږ نه هره میاشت 4000 افغانۍ غواړي. حیرانی سو وکړو او کومې خواته ولاړسو.
و مغختل د کندز د ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د معلوماتو له مخې د کندز ښار نوي کال مخکې کابو د 50000 نفرو لپاره جوړ شوی و، خو اوس مهال په دې ښار کې کابو 15 لکه نفر ژوند کوي. د ښاري ماستر پلان نه پلی کېدل او تر څنګ د نفوسو او وسایطو زیاتوالی هغه لاملونه دي چې په ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړي. په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما بیګا خپور کړ، ویل سوي چې روزه اوتونبایوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له معین عبدالحق اخوند سره کتلي او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي، د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره په راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یو بیان کې ورکړی. په بیان کې د شغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسیدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شغلی متقی غوښتنه کړې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوي رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د جمی لاره رسیدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یو ایران او بل پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلي اوکراین بیرغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و. خود میرمن بوجرت پوینه له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ټاکل شوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9:30 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11:30 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ سي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فاینل ته وځي. په بیګانه یو لوب کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه، او په دې توګه فرانسا او انګلند چې غښتلي لوبډلې دي د اتو غوره لوبډلو پړاو یا کوارټر فاینل ته ورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهومی ډیپلوماسي ته لیواله نه ده. د دې په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پاوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسون شهر پر زینو ساحو چې 13 میاشت دروسی تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوز له خوا بیرته نیول سوی د توغندیو حمله کړی دی. د سربیا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي. روسي چارواکي وایي پیښه تېره شپه په نیژنی ورتوفس ښار کې سوې چې نه تنه نور کسان یې ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دویم پوړ کې د ګازو د ډبې لیک کیدل و چې د چاودنې له کبله د ودانۍ یوه برخه ونړېده. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې ویلي بریتانیا تیر کال د 5000 افغانانو د منلو او لیږد په اړه موافقه کړې وه، خو تر اوسه پورې یو افغان هم هغې هیواد ته نه دی لیږدول سوی. د ورځپاڼې له افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو سره د بریتانیا پر دوهګونی چلند انتقاد کړی او ویلي دي چې د اوکراینی پناه غوښتونکو لپاره یې 540 کارکوونکي ګمارلي چې دوسیه یې مخکې یوسي، خو د افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې دوسیو د مدیریت لپاره یوازې 15 یا 8 کارکوونکي کار کوي. دا هم تفصیل
دا په متاثر کننده است که هیچ کس هم روی مستاده نیست، حتی سازمان ملل متحد.
زهره واحدی اختری د ښځو د حقونو فعاله ده چې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې بی برخلیک ژوند کوي. نوموړی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په لومړۍ ورځو کې د ښځو په ځینو لاریونونو کې برخه واخیسته، خو ادعا کوي چې طالبانو یې د نیولو حکم ورکړ او له امله یې مجبوره شوه چې له افغانستانه ووځي. اغلی اختری ازادي راډیو ته وویل که څه هم 14 میاشتې کېږي چې برېټانیا ته یې د پناه غوښتلو د دوسیې کار پیل کړی، خو تر اوسه یې هیڅ روښانه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
څوارلس میاشتې مخکې مې له انګلستان هیواد څخه د پناه غوښتنې لپاره دوسیه پرانیستله. له 4 میاشتو وروسته مې کیس نمبر راغی، خو د مارچ له میاشتې وروسته مې 2 ځلې ایمیلونه وکړل، کوم ځواب را نکړل شو.
عبدالفتاح ادیب چې 15 کاله یې رسنیز او مدني فعالیتونه کړي وایي له یو کال ډیره موده کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره ایران ته کډوال شوی، خو په کارونو کې تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
15 کاله د رسنیز او مدني فعالیتونو سابقه لرم. یو کال کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره مې دوسیه پرانیستې ده، خو تر اوسه مې هیڅ ایمیل او ځواب نه دی ترلاسه کړی. هیله ده د هغو کسانو ژوند چې په خطر کې دی او اوس په درېمو هیوادونو کې دي باید پام ورته وشي.
برای اسکان مجدد نیاز دارن توجه صورت بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې هم په یو تازه راپور کې ویلي چې برېټانیا د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ توپیر کوي. دې ورځپاڼې ویلي په داسې حال کې چې د اوکراینی پناه غوښتونکو د دوسیو څېړلو لپاره 540 برېټانوي کارکوونکي ګمارل شوي دي، خو د افغانانو د دوسیو د مدیریت لپاره له 500 تر 800 کسانو پورې کار کوي. دې ورځپاڼې هم دا شان ویلي برېټانیا د 5000 افغان پناه غوښتونکو د په برخه کې هم خپل ژمنه نه ده پر ځای کړې. د ګارډین د راپور پر بنسټ برېټانیا ویلي د تخلیه پر مهال نږدې 2000 افغانان چې خبریالان، مدني فعالان او د برېټانوي ادارو همکاران پکې شامل دي د هیواد ته لیږدولې دي، او له 6000 نورو افغانانو چې برېټانیا ته د لیک په حال کې دي ملاتړ کوي. له دې مخکې په جرمني، فرانسې، هالنډ او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکو د دوی او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ له دوهګونی چلند څخه شکایت کړی و. د طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې له بهرنیو ادارو سره یې د همکارۍ له امله ژوند له امنیتي ننګونو سره مخ و له افغانستان څخه ووتل، خو ځینې نور یې اوس په درېیمو هیوادونو کې په نامعلوم برخلیک کې او ځینې یې په افغانستان کې په پټه ژوند کوي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان کوونیزی موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او خوونکی راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي. آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې دا تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستی بل شي ته جوړ واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای شي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دی، اکسیجن ګاز دی، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دی، کلورین یو عنصر دی، دواړه چې سره یو ځای شي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیشته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای شي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو گیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او، دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای شي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ این اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین، این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ پلس رکھوي. دا یو کیمیاوي معادله سو، دا یو کیمیاوي معادله سو. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بیلابیلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکی ورته وایي، ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکی دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چې په لاس درکې حاصل، په لاس درکې حاصل. 2H2O معنا اوبه، اوبه په لاس درکړل، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډیر شیان وي، د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړی دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړی وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دی، حاصل بیا چشته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بیلابیلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بیلابیلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکي، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي. کوم چیرې په یاد وي دسې به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ویلیکي، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کوي.
کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاصوي.
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سي چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنۍ خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سي یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپل چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله که موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیزی اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیر لیدلی وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي، ډیر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات اچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دی، تریو دی. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پریم شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پریم شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي. په بلن حالت کې که چیر تاسو لیدلی د بیټری تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک وبور اچي نو دا چیش دی؟ برق تولیدونکي دي. او هغه په کوم حالت کې؟ په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنگ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا که چیرې بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تور واچو سور رنگ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایتریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید. دا د پښتو نومان دي.
سیټریک تیزاب، سیټرس میوې، لیمبو کورنی، سرکې تیزاب، سرکه، لیکټیک تیزاب، مسته یا مستیج موږ ورته وایي، اسکاربیک تیزاب د لیمو د کورنی، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چیشي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیرې ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ چشته واوښتي، سورته واوښتي، دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم سوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی، خو که چیرې بیټري تر واچول سي د بیټري دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی. چې دی پی ایچ اووه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري، نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د د پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلی دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي، دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلی مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یو ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپل عقیده څرګند کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1909 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډول رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي، ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعته په څلور ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینس کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي. لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دي، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، دا بل دیګ، دا مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه یې تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته
د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واوریده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نه نه درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.